آمریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
خبرونه: د افغانستان د جمهوری ریاست دواړو کاندیدانو موافقه کړې ده چې د انتخاباتو جنجال به حل کړي او د ملي یووالي د حکومت جوړېدو لپاره به کار وکړي. عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی د 8 میلیون رایو د تفتیش په اړه د نه موافقې سره مخامخ دي. د دې رایو یوازې یوه برخه تر اوسه پورې تفتیش شوې ده. دواړو کاندیدانو په کابل کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری سره د خبرو څخه وروسته پرون د جمعې په ورځ یوه موافقه لاسلیک کړه چې د رایو د تفتیش څخه به وروسته د ملي یووالي حکومت په جوړېدو کې همکاري کوي. عبدالله عبدالله په خبري کانفرانس کې چې جان کیری او اشرف غنی هم حاضر وو، وویل دا معامله په افغانستان کې د ملي یووالي د قانون د واکمنۍ د ټینګېدو او په دې هیلې چې د افغانستان ولس ښه آینده ولري یو بل اقدام دی چې وسو. اشرف غنی هم د ملي یووالي د حکومت په جوړېدو کې د عبدالله عبدالله سره د همکاري ژمنه وکړه. د دې موافقې جزئیات نه دي خپاره شوي. غنی وویل چې هیله ده د اګست د میاشتې تر پای پورې به د رایو د تفتیش جریان ختم شي او د افغانستان بل جمهور رئیس به په کار پیل وکړي. جان کیری وویل دواړو کاندیدانو موافقه کړې ده چې د رایو د تفتیش نتیجې به مني. د دوی څخه به یو کس جمهور رئیس وي، خو دواړه به د افغانستان د آیندې په خاطر په خپلو ژمنو باندې ولاړ وي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې د څو ورځو نظامي عملیاتو څخه وروسته پرون د جمعې په ورځ د کندهار هلمند ترمنځ لویه لار د عامو ترافیکو پر مخ پرانستل شوې ده. د هلمند کندهار لویه لار د تیرو درو ورځو راهیسې د شخړو او جګړو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې وه. د هلمند د ولایتي مرکز لشکرګاه او د کندهار ترمنځ لویه لار تیره اونۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو د حملو لاندې راغله چې وروسته بیا د افغانستان قواوو پوځي عملیات پیل کړل. د بلې خوا د سنګین ولسوال سید سلیمان شاه او د 215 نمبر قول اردو د لومړي کنډک قومندان د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې زخمي شوي دي. دوی دواړه د سنګین د ولسوالۍ د یوې امنیتي پوستې کتلو ته ورغلي وو چې ماین وچاود. وسلوالو طالبان ویل دي چې دا بم دوی ایښی وو. فلسطیني مبارزینو پرون د غزې د تړانګې څخه بیا په اسرائیلو باندې راکټونه وار کړي دي او اسرائیلو هم سهار وختي هوایي بریدونه کړي دي. د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په قاهره کې د خبرو د ناکامېدو څخه وروسته چې د درې ورځني اوربند د اوږدولو لپاره روان وي، دواړو خواوو بیا بریدونه پیل کړي دي. د غزې څخه په اسرائیلو باندې د حماس له لورې د لسګونو راکټونو د وارولو څخه وروسته د اسرائیلو جنګي جټ الوتکو په غزې باندې انتقامي حملې کړي دي او هغه یو میاشتنی بحران بیا شروع سو چې تر اوسه پکې تقریبا 2000 خلک وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې دا ډیر مایوسه سوی دي چې حماس او اسرائیل په قاهره کې د غونډې په دوران کې د درې ورځني اوربند په غزولو باندې موافقه ونه کړه. ښاغلی بان په یو بیان کې وویل چې د دې بحران په مهمو مسلو باندې د خبرو لپاره د اوربند غزول ډیر بنیادی کار دی. د امریکا اردو په شمالي عراق کې په شمال لویدیځ عراق کې دوهم راوند هوایي حملې کړي دي او د بیا پیلوټ الوتکو او جنگي جټانو څخه کار اخیستی دي. د پینټاګان یو اتاق جان کربی وویل چې بیا پیلوټ الوتکو پرون د جمعې په ورځ اربیل ته نږدې د اسلامي دولت د ډلې په مبارزینو باندې حملې وکړې. هغه وویل چې جنگي جټانو یې وروسته په سیمه کې په موټرو او د هوانو په یو ځای باندې 8 بمونه وغورځول. نتاق وویل چې د امریکا اردو د هوایي حملې د دې دپاره کوي چې د اربیل دفاع وکړي. په دې سیمه کې امریکایي نظامي کارکوونکي د عراق د حکومت سره مرسته کوي. عراقیانو پرون د جمعې په ورځ هغو په زرګونو خلکو ته چې د اسلامي توندلارو د حملو څخه د ځان ژغورلو لپاره غرونو ته ختلي دي د امریکا ستاینه کړې چې ضروري مواد یې د هوا څخه ورغورځولي دي. هغوی په داسې حال کې چې امریکایي الوتکو په دغو توندلارو باندې د اول ځل لپاره حملې وکړې، د امریکا د زیاتې مداخلې غوښتنه کړې ده. د امریکا باروړونکو الوتکو د سوریې د سرحد سره نږدې په یوه سیمه کې هغو خلکو ته چې د یزیدي د اقلیت غړي دي او غرونو ته ختلي دي د خوراکي موادو کریټونه او د اوبو بوتلونه وغورځول. د عراق د پارلمان یوه یزیدي غړي ویان داخل د امریکا ژغ کردي خپرونې سره په یوه مرکه کې د امریکا د متحده ایالاتو د دې مرستې هرکلی وکړ، مګر په دې باندې ټینګار وکړ چې ډیرو نورو مرستو ته هم ضرورت دی. دا او د دې ساعت خبرونه.